سلامونه ستړي مشه د ازادي رادیو دغه پروگرام ته موزه سفي ولاستان ځای خره خلاص ویم پیل په خبرونو کوم په افغانستان کې د جرمني سفارت وې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د خزینه کارکونکو کار حیاتي اهمیت لري د سفارت په اولاند بیان کې ویلي په دغو ادارو کې د خزینه کارکونکو پر کار لګول شوې بندیز له بشري حقوقو او د ملګرو ملتونو لمنشور څخه سرغړونه ده چې په افغانستان کې د ژوند ژغورونکو مرستو رسولو هڅې اغیزمنوي د جرمني سفارت وایي دی وی پایدار راتلونکي لپاره د خزو بشپړ شراکت او پیاوړتیا حیاتي اهمیت لري ورسره له هغه چې طالبانو د وری په 15مه په ننګرهار کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه خزینه کارکونکو له کار منع کړي د غیدارې له خپل کارکونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر 15مې دې کار ته نزي یونامه ویلي د می تر 15مې خپل ماموریت ارزوي او وروسته ممکن یو ډارونکی انتخاب وکړي چې د عواقبو پړه به یې د اوسنیو حاکمانو پر غاړه وي د روغتیا نړیوال سازمان وایي اړتیا ده چې په روان 2023 میلادي کال کې 1.5 میلیون ماشومان چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم دي د ناروغیو په وړاندې د خوندیتوب لپاره په منظم ډول واکسین شي دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی له ګیټس بنسټ د گاوی په نوم د واکسین له نړیوال شرکت او نورو تمویلونکو سره کار کوي چې افغان ماشومانو ته اساسي واکسینونه برابر کړي د روغتیا نړیوال سازمان لیکلي راځي ډاټ ترلاسه کړو چې هر ماشوم له هغو ناروغیو خوندي شي چې د واکسین په مرسته وقایه کیږي د اسلامي همکاري سازمان آی او سی وای په افغانستان کې اړو کورنۍ ته د خوړو د بستو د ویش دویم پړاو پرون پیل کړ دغه سازمان په خپل ټویټر کې لیکلي په دې پړاو کې به د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د خوراکي توکو 1000 بستې وویشل شي په دوام کې راغلي چې دغه پروژه د ملک سلمان د بشري مرستو د مرکز په ملاتړ اجرا کیږي په داسې حال کې چې د روژې میاشت د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک د بېوزلۍ له زیاتېدو شکایت لري جرمنی د پولند غوښتنه تصویب کړه چې اوکرای شي په جرمنی کې جوړ شوی 15 اراده میک 90 ډوله جنگي جټ الوتکې اوکراین ته ولیږي د جرمنی دفاع وزارت پرون ویلي د دې کار هدف د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د هوایي ځواک پیاوړي کول دي د پولند دفاع وزارت سم د لاسه د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې د جرمنی دفاع وزیر بوریس پیتوریس ویلي پولند دغه غوښتنه پرون پنځمه وړاندې کړه او په هغه ورځ د برلین تصویبولو ثابته کړه چې پر جرمنی اعتماد کېدای شي جرمنی یا آلمان ته څلیرویشت ارادې میګ 90 ډوله جنگي جټ الوتکې له ختیځ آلمان د بیا متحدو کېدو پر مهال په 1990 میلادي کال کې په میراث پاتې شوې وې هغه وخت دغه الوتکې په نړۍ کې له پرمختللو جنگي جټ الوتکو شمیرل کېدې د بحث وړ الوتکې په دریم میلادي کال کې د جرمني لخوا پولند ته ورکړل شوې وې د سربیا ولسمشر الکساندر ووچیچ وایي هیواد یې نه په پام کې لري او نه به په راتلونکي کې اوکراین ته وسلې صادرې کړي ووچیچ پرون د کازوول سربانو سره د سربیا په جنوب کې د خبرو پر مهال ویل موږ به د شخړې یو لوري ته هم مهمات ونه لیږو دغه شخړه د 2023 کال د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره پیل شو چې لا هم دوام لري او د سودان پوز پرون پنځمه دغه هیواد له پیاوړي ملیشه ځواک سره د احتمالي بلخوش خړو په باب خبرداري ورکړ سودان وایي ملیشه ځواکونو په پلازمینه خرطوم او نورو ښارونو کې خپل پوځیان ځای پر ځای کړی دي په وروستیو میاشتو کې د سودان د پوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی لدی کابل له سیاسي ګوندونو سره د هغې موافقې لاسلیک ځنډیدلی چې نړیوال ملاتړ ورسره دی او هدف یې په دغه هیواد کې ډیموکراتیک انتقال ته زمینه برابرول دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوی امیر خان متقی وایي هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخلي متقی دا خبره پرون د ازبکستان د سمرقند په غونډه کې وکړه د چین پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان روسیې او ازبکستان د ډیپلوماټانو غونډه پرون وشوه اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د پاکستان ایران چین او روسیې لوړ رتبه ډیپلوماټانو د تروریزم د تهدیداتو او د افغانستان له خاورې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې د مقابله لپاره د هڅو پر همغږي خبري وکړي په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته
د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې طالبان د سیمې له هیوادونو سره د نږدې تعامل غوښتونکي دي د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا خبره د ازبکستان په سمرقند کې د چین پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان روسیې او خپل د ازبکستان د مخکښو ډیپلوماټانو پرونی غونډه ته وکړه خاغلی متقی یو عربیا داد ورکړ چې د دوی حکومت اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل شي
افغانستان پر خپل ژبنی ټینګ ولاړ دی چې هیڅ فرد او یاډل ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د سیمې او یادنړۍ د کوم هیواد پر خلاف وکاروي او یا په افغانستان کې د مخدره توکو کښت یا قاچاق وکړي دا یوازې د لفظي ژمنې تر حده نه خلاصه کیږي بلکې موږ عملا په افغانستان کې د امنیت او ثبات لپاره په جدي مبارزه بوخت یو
وروسته له هغه چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې بیا پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار په افغانستان کې د تروریستي ډلو له دې جملې داعش د فعالیتونو د پراخېدو په باب اندېښنې ښودلې دي. بلخوا د روسیې، چین، پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو د ازبکستان په سمرقند کې د دې غونډې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره پر سیمه ییزو حل لارو ټینګار کړی و. د دوی ترمنځ په یوه غیر رسمي غونډه کې پر ځینو نورو مسایلو هم بحث شوی دی. په دې اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان نور توضیحات ورکړل.
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د ټروریزم زیاتوالی، د امریکا او لویدیز لخوا د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث ورباندې وسو.
د عبدالاحیان دغه سرګندونې پرون پنجشنبه په ټلګرام کې خبرې شوې دي. په ازبکستان کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو دغه غونډه د روسیې په بلنه جوړه شوې ده. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو په ځینو هیوادونو له دې ډلې پاکستان، ایران او روسیه کې د طالبانو ډیپلوماتان حضور لري. د طالبانو د حکومت د رسمي پیژندلو لپاره د بشري حقونو رعایت، دغه راز د ښځو حقونو ته درناوی د نړیوالې ټولنې له عمده شرطونو ګڼل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب اندېښنه لري. د دې کمیټې د افغانستان څانګه وایي د افغانستان د وګړو نیمایي برخه د مال بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې په وینا د ځینو ستونزو له کبله د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشري سازمانو وړتیاوې کمې شوې دي. امید زهیر مالاو نور جزئیات.
د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي په افغانستان کې د بشري بحران پراخېدو ته اندېښمن دي. دا اندېښنه وروسته له هغې ښوول کېږي چې د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځینه کارکوونکو کار د طالبانو لخوا منع شو او دې سازمان وویل دا کار اړو کسانو په ځانګړي ډول بېوزلو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ کوي. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وایان پرویز احمد فیضی پرون پنجشنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا مهال د افغانستان نیمایي نفوس بشري مرستو ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه په افغانستان کې د زیاتیدونکي بشري بحران په باب اندېښنه لري. د افغانستان د نفوس نیمایي برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. اقتصادي بندیزونو ناوړه اقتصادي وضعیت لا ژور کړی. بشري سازمانونه د خلکو د زیاتیدونکو اړتیاو په وړاندې د اقدام ظرفیت نه لري. موږ له انکشافي ادارو او دولتونو غواړو چې افغانستان ته ستانه سي او د وضعیت د لا خرابۍ د مخنیوي لپاره د مهمو او اساسي پروژو ملاتړ ته دوام ورکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې 23.3 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري او تر 6 میلیونه ډېر کسان له قحطۍ سره یوازې یو څو ګامه فاصله لري. طالبانو د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع کړی چې دې کاري پراخ عکس العملونه پارولي دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تېره دوشنبه په یوې اعلامیه کې خپلو کارکوونکو ته ویلي چې په افغانستان کې د دې سازمان د فعالیت د دوام په اړه د پریکړو تر وخته د می میاشتې تر 15 خپلو دفترونو ته نه ځي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي په افغانستان کې اوسنی بشري وضعیت د نړۍ د بندیزونو او فشارونو له امله راغلی. هغه د ملګرو ملتونو پر ښځینه کارکوونکو بندیز د افغانستان کورنۍ موضوع وبلله. طالبانو دوری یا حمل پر 15 چې د اپریل میاشتې 3 کېږي په ننګرهار کې د یوناما ښځینه کارکوونکي له کاره منع کړي. په ځواب کې یوناما د خپلو 3300 کارکوونکو وغوښتل چې د می میاشتې تر 15 پر کور پاتې شي. یوناما په خپل اعلامیه کې ویلي د طالبانو دا پریکړه افغانانو ته د ژغورونکو خدمتونو د رسولو په برخه کې خنډونه رامنځته کوي. د ملګرو ملتونو په شمول نړیوال بشري سازمانونه د ښځو زده کړې او کار د هغوی اساسي بشري حق بولي او طالبان ملامتوي چې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې پر ښځو د پرله پسې بندیزونو په لګولو سره له هغوی اساسي بشري حقونه اخلي. په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز لا د مخه د دې سبب شوی چې ګڼې مرستندوی ادارې په افغانستان کې خپل کارونه بند او یا محدود کړي چې په شدت یې اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
په پیښور کې میشتو یو شمېر افغانانو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اختر کې د ورته د کډوالو په کارتونو او تذکرو وطن ته د ستنېدو اجازه ورکړي. دوی د آزادي اروپا مشال راډیو ته پرون وویل د تګ راتګ سختو شرطونو له کبله په هیواد کې غم ښادۍ ورڅخه پاتې دي. خو د تورخم انتظامي چارواکو ویلي تر اوسه ورته لوړپوړو چارواکو د سفري محدودیتونو د نرمولو امر نه دی کړی، نو ځکه د قانون له مخې بې له پاسپورت او ویزې چاته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولی. د فرات شینواري رپورټ دی او افغان په غږ پیلېږي.
زما دوه لوریانې هلته دي، ورور مې هلته ده. یاره تقریبا څه کوي ساعت پنځه کاله کېږي چې ما لیدلی نه دي سره.
د پیښور په تاج آباد کې میشت دا 50 کلن افغان کډوال همایون خان دی. د مشال ریډیو ته وایي پکار ده دی وړوکي اختر لپاره ورته په تورخم دروازه نرمي پیدا کړل شي او د پاسپورت او ویزې پرته دی یوازې په ماجر کارډ او تذکره باندې ورته څو ورځو لپاره د تګ راتګ اجازه ورکړل شي.
زه دغه غواړو پوه شي تورخم لاره دې پوه شو د اختر دپاره دې خونه هغې خونه د یو لس ورځو دپاره کولو شي چې په تذکره یا په کارډ په هغې باندې تګ راتګ ونیوشي خلک چې د خلک دغه مړی او ژوندی پکې تازه شي خلک لاړ شي راشي. نه کنه خو پاسپورټ مسله ده، پاسپورټ پوه شو د جوړېږي اوس ویزه نه لګېږي. وایي که نه چې راشي دوه په کومه لاره راشو دا ده چې هغه لورانې مې راشي او بېرته لاړ شي دا مې خواهش څنګه نه ده. او غواني خوراک قابلي پلو به جوړوو، کوفتې به جوړوو، ورته پوه شو د روش به جوړوو، ورته منتو به جوړو جوړو، عاشق ورته جوړو، هر څه ورته جوړو. مونږه په موبایل باندې یو بل سره ګورو، نورو جانه دغه سیم لیدلې نه دي سره. اوله مې نه یادېږي، د غونډو یادېږي، د خویندې یادېږي، د ورونه یادېږي، د غونډو د مور یادېږي، د غونډو یادېږي.
په پیښورو د پاکستان په یو شمېر برخو کې میشت ځنې نور افغان وګړي هم وایي په تورخم د سفري بندیزونو له امله ډېر متاثره کېږي.
زما نوم زین الله ده، چې یو هغه مې د میوې دوکان ده. او مطلب حکومت نه همدا مطالبه ده چې اختر مخه ده او اسانتیا راولي بارډر تګ راتګ کې. دواړه ګاونډي مسلمان هیوادونه دي او ولا اختر کې بچ لاړلو مطلب خپل خپلوان دي. خامہ خابم سره میلې او چړچی کولې، سیخ کباب، ازبکی پلاو دي، هغه چې د افغانستان مشهور خوراکونه دي دا بم کول. او بل د کامی شیریخ ده چې دې ته به خلک لل دا به ډیر خوړه ډیر په مینه باندې
دا ځل نشتلای.
بس اخیری غوښتنم دا ده چې په کار دا ده چې دوی اسانتیا راولي په دې تګ راتک په کار باندې پریږدي.
زه فیاض ما د افغانستان مو پوسیګم په خبر کې جی. بس دوی څخ خپلوانو ودونه دی، اپل او دی پلو زیو راځي، څا خوا پاتې دي، دی خوا راځي، څه دی خوا خلک دی پاتې دي، سار دی، د پاسپورت لوځي نه ویزی ګرانی دی ورورچا ناویال د ټول پته مې دی غوي بیچاراګان چې بس میډونه زمنګ دا کوژن دا الکان مټول لاشي.
فرید الله قیومی، برنګ رهار. ډیر سخت دی ډیر، ځکه چې اوس ویزی نشته دی، پاسپورتونه بند دي. میاشت لپاره چې خلک لپاره رفت آمد وشي کنه، زه بس کلی ته چکر وو کنه، ته خوریان ترور ماماګان خپلوان سره بس ملاقات کوي. درش
د تورخم یو انتظامی چارواکی تحصیلدار غونچګل مشال ریډیو ته ویلي د 2014 رئیس د پولیس سمبالولو پالیسی عملی شوی او د پاکستان وفاقی حکومت په امر چاته پرې د پاسپورت او ویزې پرته د تګ راتګ اجازه نشي ورکولای. او دا ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې دروازه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. نوموړي ویلي چې تر اوسه ورته د اختر په مهال د سفري بندیزونو نرمولو سامر نه دی شوی، خو یوازې افغان ناروغان کولی شي چې د طبي معاینې نه پس په تورخم د سفري اسنادو پرته پاکستان ته د علاج لپاره راداخل شي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
سلامونه او شهیلی تاسو د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او پتیرا بیا د ورکو شو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو ته وړاندې کوم. لکه د تل پشان ستاسو د روغتیا او آرام ژوند هیله لرم. درنو اوریدونکو د ورکو شو عزیزانو د خبرونی یو شمیر مینوال په خپل رالیږلو پیغامونو کې زموږ څخه پوښتنه کوي چې دغه پروګرام د خبرېدو وخت څه مهال دی، ځکه وروسته له هغه چې د ازادي راډیو خبرونی د 12 ساعتو څخه 24 ساعتو ته پراخسولې نو زموږ د اکثره پروګرامونو د خبرولو وخت هم تغییر وکړ. د لوغو دوستانو په جواب کې باید وایم چې ستاسو دغه خبرونه یعنی د ورکوسو عزیزانو خبرونه تل د یک شنبه په ورځ د سهار په 10 بجو او تکرار د جمعې د ورځې د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي. نو په دې هیله چې تاسو دغه وخت یادښت کړی وي او خپلې دغه خبرونې ته په ټاکلي وخت غوږ ونیسئ، د نن ورځې دغه خبرونه د ځینو پیدا شوي عزیزانو په پیغامونو سره پیلو.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم دیوال حکم ارخیل هغهم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې، تور پکول او سری سپلی په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته هم کاږه ده. نو که دا هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سلام شمېره وایم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واټساپ هم پېشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا بیم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم در تاویم 0 0 8 8 8 9 9. نو روشن هم در تاویم 0 9 0 5 5 9 9. اتصالش میره تا بی وایم چې دا پالش میره دا هم زنگ و حلوش هم واتساپ تا میسج کولی شي. نو اکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. له تا څخه او د ازادۍ راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خپرونه، الله مو مل شه.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. نو استاد څخه بدرنش هیله کېږي چې قدرت الله نامی کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرکه سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدرنش هیله کېږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنه پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دي. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0.
دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگ وی خپل کښنه دی تسلیم کړه سره نو کښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی نو دغه کښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسی دعاګانې کوی السلام علیکم
درنو اوریدونکو دا وه د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د ځینو ورکسو عزیزانو د پیدا کېدو په هکله معلومات راکوه د دوی څخه مننه اوس به د هغو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې د خپلو ورکسو دوستانو او خپلوانو په لټه کې دي
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرکز وچ شکیولانی میجر د نایزت لازوی د پینجن مسید زابل ولایت ته تفرد ولسوالی د راګه د کلی اوسیدون کی دي عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنمرنګ لهجه یو ست کیس ده د مدرسې طالب دی یو کال کیرو چې خپل کور زخه نظر کړي نو که هر مسلمان ورور کغه ته په انسان په داخل کې یو کو بهر کې چې موږ ژغ اوري په چاره دی لوی یا په دیوال معلومات لري د الله درزه لپاره د پلان شمه روز موږ راړي کوي سي او ان شاء الله د خپل تور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درو څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمېره ده صفر اویا نه دیرش څلور نوي پنځه سوه یو دیرش
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یوه کا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې دا درکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمېره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته دا د روژې مبارک په مناسبت سره خدای مل سه وسلام
سلام علیکم روشن صاحب آزادی برنامه ٹولو اور سلام پیغام دوست هر چاته کې په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وې زما سره په دغه ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي په ټلیفون شمېره ده صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور او بله شمېره باندې سم صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر اووه صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر اووه صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمېره ده صفر اووه څلور اتیا اته اتیا نهه نوي یو شپېته یعنې صفر اووه اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو
د دې نوم حمید الله دی چې مشهور په نصیب باندې دی سبد د جسدو اکا زوی دی د محمد رسول اکا المسید دی د هلمند ولایت د سنگین د ولسوالۍ د سروي ګاری د سیمې دی تقریبا دوه کاله کېږي چې دا دره کړي او قریبانو ته د مرګ او د ژوند معلومات نشته نو کدی چې زموږ ژغ خپل اوري او یا بل دوست او انډیوال ته معلومات کول کېږي د غشباري چې د پراکس باندې لیکلي دی د غدواړي کار کوي پر دغه شمارو باندې دي قربانو ته معلومات ورته ورکي سم د ستاسو د همکاري په هیله باندې ځکه چې وختم به حد زیات تیر سوی دي دوه کاله وخت او اوس په حال روژه د ګوند خدای د دروژه په برکت باندې یو چا نه یو چا ته معلومات وسی او قربان د په حق له خبر سي
ګران اوریدونکو تاسو د خپل ورکسیوي عزیز عکس او د ټلیفون شمیرې په واتس اپ کې ایښی دي او دغه شمیره مو په خپل نه دی وایي موږ څو څو ځلې دا یادونه کړې ده کله چې د کوم ورکسیوي کس عکس په واتس اپ کې ایږدئ نو د هغه نوم نشانی او خپل د ټلیفون شمیره هم په خپله ووایاست نو لطفا په راتلونکي کې دغه کار تاسو په خپله وکړئ خو اوس به زه دغه شمیرې اورېدونکو ته ولولم لومړۍ شمیره صفر اووه صفر څلور درې درې یو اته پنځه یو دوهمه شمیره صفر اووه څلور پنځه څلور پنځه شپږ یو درې یو
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول اړیدونکو او کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد اسلم همت یم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعد له سلامه، زما یو اخ شه دی په نامه د حکمت الله دی، عبدالجبار زوی، د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسېدونکی دی، چې پیل عالی کور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیرو اوو میاشتو راهیسې له خپل کوره نه درک دی. هر مسلمان ورور که د ده په اړه معلومات لري، زما سره دې پر دغه شمېره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمېره ده چې واټساپ هم په حاله دی، 0 2 4 2 1 1. شمېره یو ځل بیا تکراروم، 0 2 4 2 1 1. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خپرونې ته د دغه پیغام پرېښودو نه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان ور چې حکمت الله جان یې لیدلی وي، راسره دې تماس ونیسي. والسلام.
السلام علیکم. د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کوره زخه نادرکه ده. نو که چیرې دغه پیغام یو څه زر خپور سي او د دغه ورکې معلومات چا ته وسي، نو موږ ته دې پر دغه نمبر حالا کې 0508 50 02 15 5. نو دا پیغام که چیرې څه زر خپور سي ډېره مهرباني به وي. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ٹول خگو تو خاص سلام ممدا وحم روشن سے وہ پیغام د سر پریدم ورکشی عزیزان کی محمد اللہ سحر ننگرار ولد کامی ول سوالی نمی د سر تماس نی ولے روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کی کابل تا پر لا ورکشی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهی د من سر پدی دوغ برګو شمارو اړیکه ونیسی 0 3 5 5. بل شماره اتصالات خام هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته مو د دې خبرونه په لار او هغه کړی خو وخت.
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو عزیزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده. یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسېدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نور الدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شېبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابلی سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د ده معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 8 50 4 5 5 5. تکرار 0 8 50 4 5 5 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 50 5 5 8 1 6 8. تکرار 0 8 50 5 5 1 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما دا دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب لخپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي 0 3 5 2 5 5 6. دا زما نمبر دی، شماره بیا صفر آبیا پنځه سو پنځه پنځوس پنځه ویشت شپږ دس ما نمبر دی. نوکار چا لیدلی کور مې په کابل ولایت کې دی، تیز شمارا تیز ما سره تماس کونسی.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاتہ، زغای گل د هلمند د ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی تای روشن صاحب تا ته سلام د آزادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی، تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو، شمیره ځل بیا تکراروم. صفر و اته څلور و څلور یو و پنځه یو. واټساپ هم پر پاره دی، ساده رنګ د پاره ده. سید ورور علام وساته کلام مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی کوچه په پنځه علاقې دی ملي دی چې اوسېدم. ته یم ما یو هلک ورکړه د دیارلس سوڅو کډو به وي. اختر محمد نیمېږي، نعمت دا زوی ده، هر چا ته معلوم وي په دغه عثمانه ته دی. هارډ ورک صفر و و و صفر درې وارې نه نه درې و دغه عثمانه.
السلام علیکم، زدا زدی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا ته روشان صاحب ته. د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازوی د مساکلا ولسوالۍ د سوختي د کلی اوسیدونکو دی. ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي، بل جانان نومیږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نه درک سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سدی په دغه شمیره باندې خبر راکې دی. اتصالات شمیره د صفر و سو دو اتیا و سو یو نوي پنځه سوه نولس، صفر و اته دوه و نه یو پنځه یو نه. د بی سیم شمیره ده صفر و صفر یو صفر دو پنځوس و سو نویشت. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. شې چارې ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ، اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرم باد تاسو ته په تماس کیم. د ازادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی، دا نیو ښکاله کیږي چې نه درک دی، نه د مرګ درک لرو او نه رجوان درک لرو. که چا یا لیدل یا مانا څوک سره پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی وو او په ټیپاپ چا مرمې خوړلې وه، په راسته لاس باندې د لړم چاپو. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. صفر اووه سوه یو دېرش شپږ سوه دوه اتیا څلور سوه پنځلس، شمیره یو ځل بیا تکراروم. صفر و صفر درې یو شپږ اته دوه څلور یو پنځه. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي، د راز محمد فقیر ورور دی، دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسیدونکی وو.
سلام علیکم، د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي، دا څلور میاشتې کېږي نه درک دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي، نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپل زما ژغ اوري. ما ته دې په دغه شمیره تماس ونیسي. صفر و اته یو سلو سلو سلویشت نش پیته سلو راوی. بیا تکرارم شمیره. صفر و اته یو سلو سلو پاج نه و سلو. والسلام.
السلام علیکم، زما یو ورور دا چې په نامه د زول حق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک سوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي. صفر اته اویا نه شپېته 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 یې پیدا کړی وروره ما ته دا نمبر واړی ته ونیسي د خدای پامان خوا.
سلامونه احترامات او پښتنه مینا د ورکو شوی عزیزانو د خبرونه ټولو همکارانو ته دا او ته پان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی 13 کال عمر لري د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه درک شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. واټساپ شمیر ده 0 5 15 1 0 9 0 2 3 یعنی 0 5 15 2 9 5.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادی ټول کارکونان ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله تقریبا ولس 13 کال کې د کور سره دره کړي. په هغه وخت کې د عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله دا شي او وات سلوشت اته سلوشت کال کې به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وي د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغ شمارې زم سره اړیکه ونی سي 2 0 8 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 صفر 430 230. جزاکم الله کار شاعت معلومات وی انشاءالله زیرم ورکو.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټول مینوالو ته. زه نور الله هجران یم له کابل. موږ یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسیدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري، نقدی هلک دی، داسې برابر ویښته لري. که هر چا ته یې په اړه معلومات وي که ته دغه شمارو زنګ ووایې. او وسه وایي اوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت، یعنې صفر و اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه. دوهم شماره انټین شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته، یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ. بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرېدو په هیله. د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم. د خدای په امان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو ټولو کارونو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمند واشر ولسوالۍ څخه امامانی چې تقریبا شپږ ولس کال کې چې دا څنګه درک دی. اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز لشکرګاه ځوانان سیمه درک شوی دی. اکه حرم سلمان ورو پاړو باندې معلومات لري له مهرباني له مخې زما سره د کوم انګور دغه شمیرو اړیکه ونیسته. ما د ټلیفون شمیره صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه. شمیره زر بیا صفر اووه دوه واره صفر دوه اته شپږ درې صفر دوه.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکونکو ته محترمو، دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي، چې د پلار نوم یې جانان اکا، ولایت هلمند ولسوالي مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي. که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر و اته نه نه اته شپږ شپږ یو پنځه. شمیره یوزلی بیا اعلانوم 0 8 9 8 6 6 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوی دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوی دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي، زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
ګرانو دوستانو، د نن ورځې په دې خپرونه کې تر دې زیاتو پیغامونو د خپرېدو وخت او ځای نسته. تر راتلونکي خپرونې پورې چې بیا به هم په همدې مهال ستاسو په خدمت کې یو، ستاسو څخه اجازه غواړم. خوشحاله او سوکاله اوسئ. مختمه ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شي چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00 42 02 21 12 41 15.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. نن د خځو د نړیوالې ورځې په اړه خبرې کوو. لمونږ سره میلم ده د یو خصوصي پانتون د حقوقو د پانځي استاد عبدالعظیم صفای. نوموړی وایي چې د خځو د ورځې منزل د دوی بشري او اساسي حق دی. روزو خپل میلم ته په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو خبرونې ته. د مارچ د 8 نیټې د ارزښت په اړه چې په ټوله نړۍ کې د ښځو د ورځې په نوم نومول شوې ده، راته وغږیږي.
په 8 د مارچ دغه ورځ په نړۍ کې هر کال منځل کیږي د ښځو د ورځې په نوم باندې، او د ښځو د حقونو نه په دغه ورځ باندې درناوی کیږي، د ښځو حقونه جوتیږي، د ښځو حقونو ته توجه کیږي په دې ورځ باندې. نو 8 د مارچ دا یو نړیواله ورځ ده او په ټولو هیوادونو کې، حتی په اسلامي هیوادونو کې هم دا ورځ لمانځل کیږي. اوس زه هم د دغه ورځ مبارکي ټولو خویندو ته ورکوم که په داخل د افغانستان کې دي یا له هیواده بهر دي.
راځو دې ته چې آیا ښځو ته د دې ورځ لمانځل د دوی په حقونو کې شمیرلې سو کنه؟
د ښځو حقونه هم په نړیوالو پرنسپونو کې او هم په اسلامي نصوصو کې، اسلامی احکامو کې د ښځو حقونه جواد دي، واضح دي. مونږ که د ښځو حقونه مختص کو د یوې ورځ لپاره، زه به فکر کوم دا به د میرمنو سره یا د میرمنو له حقونو سره دا به یو ستره جفای کولای شو چې دا د میرمنو حق ده چې دغه ورځ ولري. اما دا چې د یوې ورځ په حیث ترې لمانځنه وشي او بیا جریان د کال کې یا په نورو وختونو کې د ښځو حقونو ته توجه ونشي او د ښځو حقونه تامین نشي، که شرعي حقونه دي یا قانوني او حقوقي حقونه دي، د دې توجه نشي، زه فکر کوم دا به ستره جفای میرمنو سره چې موږ صرف په نوم باندې یو ورځ ولمانځو او نور حقونه ته توجه ونکړو.
د طالبانو پر راتګ سره ولې د میرمنو حقونو ته دومره پام نه کیږي؟ مثلا د دوی هغه ډیر مهم حق نه یادونه وکړو چې د دوی د زده کړې حق دی.
زده کړه، تعلیم او تحصیل دا په ټول د تاریخ کې، په ټولو ادیانو کې، په ټولو قوانینو کې، که هغه شرعي قوانین دي که هغه نړیوال پرنسپونه دي، نو د ښځو حقونو ته په کلي توګه، په پوره توګه توجه شوې ده. دا چې نن ورځ په افغانستان کې میرمنې له تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، تعلیم او تحصیل چې د ټولو نه برجسته او د ټولو نه لوړ حق ده د میرمنو، دې ته باید پوره توجه وشي. په صدر د اسلام کې، په شروع د اسلام کې، تر ټولو د مخه کوم حق ته چې توجه شوی هغه د تعلیم او تحصیل حق ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اړه باندې واضح لیدلوری درلوده چې تعلیم نه یوازې په نارینه بلکې په میرمنو باندې او په ټول انساني ټولنه باندې تعلیم فرض وګرځوي، نو دا په دې معنا چې تعلیم او تحصیل په اسلام کې ډیر ارزښت لري. د اسلام شروع له تعلیم نه شوې ده، له تحصیل نه شوې ده، او بې تعلیمه ټولنه دا د یوې وړندې ټولنې حیثیت لري. بې تعلیمه انسان د یو وړند حیثیت لري او نشي کولای چې هم خپل حقونو ته توجه وکړي، هم د مقابل لوري حقونو ته توجه وکړي. زه فکر کوم تعلیم او تحصیل په یوشتم قرن کې دا ډیر یو مهمه خبره ده، او د اسلامي امارت له مشرانو څخه مداهله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي، او ملت چې نیمه برخه یې مېرمنې جوړوي له دغه یو ستر حق نه باید محروم نه کړي.
بله، له مېرمنو څخه د دوی د حقونو اخیستل پر دوی څومره بد اثر کولای شي؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکړله. هر حق کوي، که هغه د تعلیم حق وي، که هغه د تحصیل حق وي، که هغه د ژوند د امکاناتو حق وي، د دندې حق وي، هر حق چې وي د مېرمنو چې دوی ته شریعت ورکړی ده او شریعت ورته احترام لري، درناوی لري، له دوی نه اخیستل ډېرې بدې اغېزې لرلی شي. د تعلیم په حصه کې ووایم که یو ورځ پرته له کومې قانوني ستونزې څخه، پرته له کوم عذر څخه، یو ورځ که له مېرمنې نه د یوې مسلمانې خورکۍ نه د تعلیم حق اخیستل کیږي، دا په دې باندې د سو کلونو رواني منفی اغیز لرلی شي. دا واقعا ډیره بد اغیز لرلی شي، د مېرمنو په رواني حالت باندې، په ذهني حالت باندې، د ژوند په حالت باندې، هم مادي منفی اغیز لري او هم مانوي اغیز لرلی شي.
کله چې له کوره بهر په دولتي کچا د ښځو په حقونو باندې سترګې پټیږي، دا به په کور کې دننه څومره بد اثر کوي؟ په ما خبره د یو شمیر نارینه و تبر ته لاس ورکوي. هغه نارینه چې دوی خپل قیدګیر دي او لوړاندې لا د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي وه.
متاسفانه د افغانستان سنتي ټولنه او د افغانستان ځینې غیر شرعي، غیر قانوني، غیر انساني کلتورونه، فرهنګونه له پخوانه دغسې وو. دولت به یو عمومي مسؤل په توګه دولت او په راس کې چې امیر المؤمنین قرار لري د اسلامي امارت، نو دوی د یو مسؤل په توګه، د یو عمومي زعیم په توګه باندې دا دوی وظیفه ده، دنده ده چې د هر وګړي حق ته توجه وکړي، که هغه مېرمنه وي، که هغه نارینه وي، که هغه ماشوم وي، که هغه زوړ وي، که په هر سن کې وي، پرته له جنسي توپیر نه، پرته له جنسي تبعیض نه، باید پوره پوره توجه وشي.
کله چې په کورنۍ کې ښځې حق ناق ملامت شي، د دوی حقونه ورنه واخیستل شي، طبعا په کور کې تاوتریخوالی راځي. دا به د کورنۍ په چاپیریال باندې څومره منفي اثر کولی شي؟
ډېره منفي اغیزه لري په دې برخه کې. باید ووایم چې متاسفانه، متاسفانه هغه ورونه چې دوی مېرمنو سره ښه رویه نه لري په کور کې، یا د مېرمنو حقونه نقص کړي دي، دوی به پخپله هم ډېر په تکلیف وي، ډېر په ستونزو کې به وي. دوی پخپله هم د دوی اولاد به هم په هغه شکل باندې چې باید تربیه شي، باید تعلیم وکړي، تحصیل وکړي، د شخصیت خاوندان شي، د دوی اولادونه هم له دغه نعمت نه بې برخې کېږي. بالاخره د دوی پخپله ژوند به هم ډېر تریخ وي. نو زما هیله دا ده له دغه ورونو نه چې دوی مېرمنو سره ښه سلوک ولري، لکه چې رسول الله مبارک ویلي چې تر ټولو غوره مؤمن هغه دی چې خپل مېرمنو سره ښه رویه ولري، خپل مېرمنو سره ښه سلوک ولري. نو دا وړه خبره نه ده، دا سنجول شوې خبره ده، دا په دقت خبره ده، او دا د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو په یو سم تګلوري باندې، په یو مثبت تګلوري باندې د کورنۍ نظام د تهداب ایښودلو لاره ده. نو دا واقعا د خواشینۍ ځای ده چې زموږ په ځینو افغاني کورنیو کې اوس هم دغسې کړنې موجود دي، او ښځو ته د هغوی حقونه نه ورکول کېږي، یا ښځو ته په کمه سترګه لیدل کېږي، یا ملامتېږي، حق نه حق ملامتېږي په ځینو مسایلو کې. نو عقد نکاح چې ده، دا د دواړو طرفینو په رضایت باندې منځته راځي. دا کومه سودا نه ده، دا کومه سوداګري نه ده چې یو څوک ترسره کوي، یو نارینه یو مېرمن سره ترسره کوي سوداګري کوي، دا سوداګري نه ده، بلکې دا حقوقي جنبه لري، دا د مسؤلیتونو جنبه لري. کچېرې عقد نکاح د دوو طرفو ترمنځ منعقد کیږي، باید دغه عقد نکاح دواړه طرفه مسؤل پاتې شي. هر لحظه، هر شیبه، هر ورځ باید یو د بل حقونو ته درناوی ولري، ادای کی صمیمیت باید موجود وي، متقابل احترام باید موجود وي، او ژوند په متقابل احترام باندې باید عیار کی او ترسره کی.
بله، تاسو په خپل خبرو کې ډیر ښه مسلې ته اشاره وکړه چې هغه د ماشومانو روزنه و. کله چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی، هغه عمل دی عمل چې هم بیرون په ټولنه کې له ښځو سره خشونت وسی، هم په کور کې وسره وسی طبعا ماشومان باندې ډیر زیات اثر کوي. تاسو راتوې چې دغه ماشومان به پراتلونکي کې څه ډول ماشومانی چې همیشه د مور پلار یوازې جنگ او جنجال لیدلی.
متاسفانه په دغه یو محیط کې په دغه یو فامیل کې کچېری یو ماشوم استر کیږي دا دغه ماشوم سره ډیره لویه جفا ده، ډیره ستره جفا ده، هم په فردي شکل دغه ماشوم سره جفا ده، هم په اجتماعي شکل له یوې ټولنې سره جفا ده. که دولت په دې کې مسؤلیت ولري چې کورنۍ لپاره د ښه ژوند ټول امکانات برابر کړي او دا د دولت مسؤلیت ده. اجتماعي شکل باندې په عمومي شکل باندې دولت هم په دې کې ګران ده. که چیرې کورنۍ په تاوتریخوالي کې ژوند کوي او نارینه د خپل مېرمن حق نه خبر نه وي او یو مېرمن د خپل نارینه حق نه خبر نه وي او په دغسې یو محیط کې بیا ماشومان ستریږي، په دغسې یو محیط کې بې شخصیته لویږي، حتی د دوی ذهن ډېر یو متجاوز ذهن، یو داسې یو ذهن چې هغه په راتلونکي کې کیدای شي ډېر جرایم ترسره کړي، د جرمي حق نه سړی دې مسلې ته توجه وکړي. نو دا د دغو ماشومانو سره یوه ستره جفا ده. یوازې یو با تعلیمه مېرمن، یو با تحصیله مېرمن کولی شي چې هم د خپلو حقونو ته، هم د خپلو ماشومانو حقونو ته، او هم د خپل د کور د نارینه حق ته، د خپل د خاون حق ته پوره توجه وکړي. نو د تعلیم او تحصیل حق ته بیا هم زه دې برخې ته اشاره کوم، او په دې برخه کې زه د اسلامي امارت مشرانو باندې زه دا غږ کوم او ترینه هیله لرم چې دې برخې ته پوره توجه وکړي. تعلیمي او تحصیلي کال پیلېږي، تحصیلي کال پیل شوی ده او تعلیمي کال هم پیلېږي. نو دغه حقونه نه دي زمونږ مسلمان خویندې نه به برخه کوي د دې ته دغه حق ورکړي.
بله، مونږ او تاسو د دې شاهدان یاستو چې په افغانستان کې اوږدې جګړې تیرې شوې او له امله یې ګڼ شمېر نارینه ووژل شول یا هم په خپل مرګ باندې مړه شول. په هر حال د دوی په کور کې د دوی مور، د دوی میرمن، د دوی خور بې سرپرسته پاتې ده او دوی مجبور دي چې دوی کار وکړي د ژوند د بقا لپاره. له بلې خوا کار کولم د میرمنو حق ګڼل کیږي. نن ورځ هماغه ورنه اخیستل شوی ده. د دې مسلې په بدو پایلو باندې خبرې راته وکړي.
هغه میرمنې چې هغوی شرعي او قانوني عذر لري د کور نارینه یا نفقه چې په کور نارینه باندې واجب ده، د نفقې راوړونکی نه لري، نو حکومت د مسؤل په توګه دغه کورنۍ باید تشخیص کړي. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړه چې ډېرې میرمنې شته چې بې سرپرسته دي، ډېرې کورنۍ شته چې هغوی نارینه وفات شوی ده، نارینه نه لري، په کور کې ماشومان دي، یتیمان دي. دې برخې ته زه فکر کوم اسلامي امارت یوې اندازې پورې توجه کړې ده، اما کار ته ضرورت لري. هغه میرمنې چې واقعا دوی سرپرست نه لري، د کور ماشومان لري، دوی کار ته ضرورت لري، اقتصادي لاسته راوړنو ته، اقتصادي بوختیاو ته ضرورت لري، چې باید دوی اقتصاد خپل تمویل کړي د یوې لارې نه چې هغه شرعي او قانوني لارې محیط ورته باید مساعد شي. د کار کولو په هر برخه کې اسلام په هیڅ برخه کې د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی، مګر په اسلامي چوکاټ کې، په د شریعت په چوکاټ کې او د شرعي نصوص او د احکام مطابق باید د کار کولو زمینه ورته برابر شي.
دغه زمینه که برابر نه شي څه فکر کوي؟ آیا وضعیت به نورم خراب نه شي؟ دغه میرمنې به داسې کارونو ته له مجبوریت نه ور داخلي نه شي چې هغه افغان میرمنو ته مناسب نه دی؟
پرته له شکه چې نیمه ټولنه میرمنې تشکیلوي، که د دې هر حق ته توجه نه کیږي، هر هغه شرعي او قانوني حق ته چې ورته وضع شوی ده او په نظر کې نیول شوی ده، که دې ته توجه ونه شي، طبعاً چې نیمایي ټولنه له تاوتریخوالو سره مخامخ کیږي، نیمایي ټولنه له راز راز ستونزو سره مخامخ کیږي. بیکاري په خپله یوه ستره ستونزه ده، او علاوه د دې نه چې مادي ستونزې لري، بلکې معنوي ستونزې ډېرې زیاتې دي چې معنوي ستونزې پېښولی شي. او بالاخره نیمه ټولنه له داسې یو ذهنیت سره مخامخ کیږي، له داسې یو تګلوري سره مخامخ کیږي چې د اوخدمندۍ تګلوري، د حکومت ضد، یا مثلا د شریعت ضد وایو چې د شریعت په اړه هم دوی کولای شي چې یو منفي ذهنیت واخلي، په داسې حال کې چې شریعت کې د دوی لپاره د کار کولو لپاره هیڅ محدودیت نشته، مګر په اساس د احکامو، په اساس د قانون د اجازه. نو په دې برخه کې باید حکومت توجه وکړي، او دا خبره باید ونه ګډل شي، ځکه نیمه ټولنه، نیمه انساني ټولنه میرمنې جوړوي، او میرمنه ده چې کولی شي خپل کورنۍ ښه او سالمه تربیه کړي، له خپل نارینه سره په خوا کې چې افغانستان په عمومي توګه له اقتصادي ستونزو سره مخ ده، نو کولی شي چې خپل نارینه سره په اقتصادي ستونزو کې برخه واخلي، کولی شي چې خپل اولادونه سم تربیه کړي، د اولادونو په تعلیم او تحصیل کې په اقتصادي برخه کې، هم په مادي برخه کې، هم په معنوي برخه کې ونډه واخلي.
بله، د مشرانو یو مشهور خبر ده چې وایي هر هغه ډیر زوريږي چې ډیر پويږي. نن سبا چې بله نن سبا چې زمونږ لوستې ښځې په کور ناستې دي، زمونږ د ښوونځیو زده کوونکي په کور کې دي، پوهنتون ته نجونې نه سي تللی، او له بلې خوا دوی په دې پوهیږي چې دا زمونږ حق دی او له مونږ نه اخیستل سوی دی، همدې لپاره ډیرې زوریږي. دا به د دې لامل نه سي چې د اوسني نظام پر وړاندې دوی عقدهیي سي؟
طبعا چې عقدمندان پیدا کیږي او دغه عقدمندان به بالاخره په تاوتریخوالو باندې بدلیږي، دا عقدمندان بالاخره په جرایمو باندې بدلیږي، د جرایمو ګراف کېدی شي لوړ شي، د دې سره داسې جرایم شاید د ګراف لوړ شي چې هغه سوء اخلاقي جنبه ولري یا مثلا نور خود نه ولري. یا هم زه دا تکراروومه د اسلامي امارت په قدرمنو مشرانو باندې دا غږ کومه چې دې برخې ته توجه وکړي او پرې نږدي چې عقدمندي پیدا شي، پرې نږدي چې ذهنیتونه ضد حکومت شي. ځکه د حکومت په تغییر کې، د نظام په تغییر کې تر ټولو زیاته صدمه چې ویني هغه ملت ویني، تر ټولو زیاته صدمه عام خلک ویني. نو پرې نږدي چې دغه صدمې سره بیا خلک مخامخ شي او له دغه ستونزو نه خلک وکړيږي.
بله، چون د موږ او تاسو موضوع اتم د مارچ و کراسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته، آیا په کور کې د کور میرمنو ته اتم د مارچ چې د ښځو نړیواله ورځ ده تاسو ورته نمانځئ؟
یوازې اتم د مارچ نه، زه خپل شخصي نظر که زمانه پوښتئ، نو زه په دې فکر کې یم، په دې کوشش کې یم چې هر ورځ مې خپل د میرمنې ته هغه قانوني او هغه شایي حقوقی چې واقعا حق ده، انساني حق ده، شرعي حق ده، قانوني حق ده، هغه ورته زه ورکم. زه په دې فکر کې یم چې هر ورځ له میرمنې سره مې چې تعهد کړی ده په عقد نکاح کې، په عقد د زواج کې، په عقد د واده کې چې دا ژمنه مې ورسره کړې ده، په دغه ژمنه وفادار پاتې شم او ان شاء الله چې پاتې شوم. نو زه فکر کوم چې دا یو ډیره مهمه او اساسي خبره ده چې هر مسلمان ورور دې همدغسې چې ژمنه یې کړې ده په عقد نکاح کې هغې ژمنې ته وفادار پاتې شي او هم الله پاک رضایت دې حاصل کړي او هم خپل ژوند کې دې خپل میرمنې ته، خپل ځان سره، خپل اولادونو ته دې یو ښه ژوند کولو، د یو خوشحاله ژوند کولو زمینه برابره کړي.
له خپل ژوند نه مو دا چې تاسو په اړه برخه کې میرمنې ته په کور کې ارزښت ورکوئ، د خپل ژوند د تجربو نه مو د ټولنې په سطحه نارینه او ته بیا د کورنیو په سطحه دوی ته څه وایي؟
زما میرمن الحمدلله تحصیل لري، تعلیم کړی او زه په دې باندې ډیر خوشاله یم، زه په دې باندې ویاړم. زما میرمن په کور کې، زما د اولادونو په تربیه کې، زما د اولادونو په تعلیم کې پوره ونډه لري او زه د دې لحاظ نه زه ډیر خوشبخته ځان احساسوم. زه هغو افغان و رونو تا دا ویل لرم او دا غاق که امور بانه چه که تاسو دغه ډول تجربه نلره، یا مثلا تاسو استاسو فامیل سواد لارزخت نبی برخی، نو زه دا هیله لرم که نه چه دغه حق ارتوار کی او دیو خجوان کولو خوند احساس کی، دیو با شخصیت جوان کولو، دیو آرام جوان کولو او همدارنگ دیو صمیمی جوان کولو اغه خوند احساس کی او دوی ته حقونه ورکړي تر څو په خپل هم ذهني آرام او کورنۍ هم یو ښه چاپیریال کې، په یو آرام چاپیریال کې، په یو صمیمي چاپیریال کې کورنۍ ستړي شي او ماشومان یې ترشي.
بله، تاسو په خپل کورنۍ کې د باسواده میرمنې ګټې لیدلې دي؟ لکه څنګه چې تاسو خبرو نه ښکاره سول تاسو آرام ژوند سره لري، مګر نن سبا د تاسو لونه نشي کوي چې مکتب وي، د خبرې څومره جګرخونه کړی یاستئ؟
متاسفانه واقعا دا زوراون کی خبره ده. زما کوچنی لور ده چې تر اوسه مکتب هم نه ده، اما سکال غواړم چې په خونځي کې شامل کم. اما هغه مسلمان ورونه چې دوی لونه په خونځي کې وي، شپږم ټولګي نه پورته خونځي کې وي او اوس به تعلیم دي، زه د دوی درد احساسوم. ځکه لکه څومره چې زه خپل لورکۍ ته مې ګورم، ما چې هغه ما باندې حق لري، هغه په خپل والدینو باندې لمړی حق لري، او بیا په دولت باندې من حیث دی انسان حق لري چې د تعلیم او تحصیل او همدارنګه نور حقونه دي. د دې زمينه او مسایله کې اوس ورته دغه زمينه مسایله اندازه دا درد احساسوم، واقعا چې دا ډیر ستر درد ده. هیڅ پلار خپل لورکۍ ته نشي کتلی چې له حقونو نه محرومه وي، او لورکۍ ترینه حق وړي او پلار یې ورته نشي ورکولی. نو دا واقعا ځورونکې خبره ده، او دا د یوې انساني ټولنې سره ستره جفا ده.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
قدر من اوریدونکو، دا وانننه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمغ سره میل مواد او خصوصي پانتون دي حقوق دي پنځي استاد عبدالعظیم صافي نوموړي ویل چې د ښځو د ورځې نمانځل د دوی اساسي او بشري حق دی. تربیه مو په لاس پارو پرځ کې چې یاست، خوشاله او بریالي اوسئ.